کې لینا شریفی د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام په دې هله چې جوړ او خوشاله به وي زه لینا شریفی د دې اونۍ خبرونه پیلوم خود انجونو د تعلیم پاړه د افغانانو ذهنیت څنګه وو
د زهر شاه سره جنگ وکړم څنګه صافو د جناکو په مکتب باندې وځي دیموکراتي ته خزو ملاتړ دي مکتب لذي پرې دا موږ ته کوټې نه پرې خو دي
اوس خلک د انجونو د تعلیم پاړه څه نظر لري
دوی په خپل په زندګۍ نه خوشاله کده دوی په زندګۍ کې خوشاله چې دوی مکتب وایي
پورسته کلونو کې د خدینې زده کوونکو شمیر څومره دی
سخ کل به د پوهنې نظام ته یو 1.5 میلیون زده کوونکو شامل کیږي چې یو 30% به اوناسوي
د خځو د تعلیم په وړاندې لا هم کوم ستونزې پرتې دي
خځه مالی منه سنالینه مالی مالی خځه مالی مې بیالي ګو تعلیم کې هو مکتب کې خوتاوانه ده
دا ټول به په همدې خبرونه کې ووري خو په سر کې وګمه رشیدی د خزو په اړه لاند خبرونه وړاندې کوي
د خزو د سیاسي حقونو د غوښتنې لري تیر پنځشنبه په ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو د ونې د زیاتیدو او په سیاسي چارو کې د خزو د لا زیات ګډون لپاره په ټاکنو کې د نارینهو په پرتله خزو ته د کاندیدیدو د شرایطو د رقمولو غوښتنه وکړه د غډلې ملي شورا ته یو طرح وړاندې کړ چې د هغې په اساس جمهوری ریاست ملي شورا او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدیدو پر مهال خزی باید د نارینهو په پرتله د نیمو لازمو لاسلیکونو پر راټولولو مکلف وي د غرض د خزینه کاندیدانو نقلي تضمین باید د خزو چارو وزارت په امانت ډول ورکړي او د ناکامۍ په صورت کې د بیرته دغه وزارت ته ور وګرځول شي د خزو د سیاسي حقونو د غوښتنې ډلې د یادو وړاندیزونو ترڅنګ د خزو په ګټه ځینې نور ټکي هم په طرحه کې شامل کړي او ملي شورا ته وړاندې کړي چې د انتخاباتو د قانون د تصویب پر مهال په نظر کې ونیسي د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې د غرختنې ملي فدراسیون پرانیستل شو او افغان غرختونکې صدیقه میار نورستانی د دغه فدراسیون د مشر په توګه وټاکل شوه صدیقه میار نورستانی په افغانستان او افغانستان بهر د غرختنې زده کړې کړي او له تیر وو کلونو د افغانستان د غرونو یو شمیر لوړو څوکو ته ختلې ده صدیقه میار نورستانی د غرختنې د فدراسیون د پرانیست پر مهال وویل چې دا به په افغانستان کې د دغه ورزش د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي د لومړي ځل لپاره د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې له قبایلو یوې ښځې ځان کاندید کړ څلوېښت کلنه بادامزري اوله قبایلي ښځه ده چې د پاکستان د حکومت د فدرالي ادارې فاټا په تر کنټرول لاندې قبایلي سیمه باجوړ کې ټاکنو ته درېږي د ویلي چې په خپل سیمه کې به د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي د ماشومانو لپاره د تعلیمي امکاناتو د برابرولو او ښځو ته د روغتیایي شرایطو د ښه کولو لپاره مبارزه کوي په پاکستان کې به د مې د میاشتې په 11مه نېټه پارلماني ټاکنې ترسره شي ترنو اوریدونکو نوې تعلیمي کال د خوانځو د زنګ په کړنګولو سره پایل شو او په میلیونونو نجونی او هلکان د خوانځو په لور رهي شول که تیرو لسیزو ته وګورو په افغانستان کې د ناوړه دود دستور او یا د تعلیم له ښېګڼو د خلکو د ناخبرۍ له امله ګڼې نجونې د تعلیم له حقه محرومېدلې خو په وروستیو څو کلونو کې د ښځو د تعلیم په اړه ان په کلیوالو سیمو کې د خلکو نظر بدل شوی د پوهنې وزارت مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی او لا مخ په زیاتېدو دی
په تیرو لیولسو کلونو کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی ځکه چې لیولس کال مخکې مو یوازې له یو میلیون څخه کم زده کوونکي درلودل چې په دې کې ښځو هیڅتون نه درلود او په سیستماتیک ډول د پوهنې له نظام څخه دوی حذف شوي وي خو دیارلسو یو نوي کې په آخر کې زموږ د 9.3 میلیون زده کوونکو څخه چې یو غټ پرمختګ دی څلوېښت فیصده یې نجونې تشکیلولې سخ کال به د پوهنې نظام ته یو 1.5 میلیون زده کوونکي شاملېږي چې یو څلوېښت فیصده به ناسوی همدارنګ د خونکو په برخه کې هم زموږ د خونکو تعداد له 200 زره څخه زیات شوی دی چې د دې هم 3% اوناستي
په افغانستان کې د نجونو تعلیم لنن څخه شاوخوا سل کاله وړاندې د مستوراتو په نامه د نجونو د لومړني ښوونځي په جوړولو سره پیل شو. په هغه وخت او له هغه وخته په راوروسته کلونو کې په تیره کلیوال د نجونو له تعلیم سره جوړ نه و، یا به یې په خپلو سیمو کې د نجونو د ښوونځي له جوړېدو سره مخالفت کوه، او یا به یې هم هغه پلار چې خپله لور یې ښوونځي کې اچولې وه تنګاوه. د دې دوو کسانو خبرې د نجونو د تعلیم په وړاندې د خلکو د څلوېښت کاله مخکې ذهنیت څرګندوی کوي.
نوم یې حاجي مومن خان، زه د کونړ یم. هغه ته یو کار یم، نفوس راغی او د ظاهرشاه سره م جنګ وکړ. موږ ستاپو په نفوس باندې د جنکو په مکتب باندې اوس دیموکراتي ته ښځو ملا تللي مکتب لځي. پرېږده موږ د کوټیر نه پرېښودی چې بېځای ته وځي. وځي خو بس د هغه به ورسره محرم استاد ته ووتلې چې ته به ورسره تلې خپلې کارې سره، یا به زه ورور سره ته.
ګلالۍ سهرم، زه خپله په هلمند ولایت کې تولد شوې یم او مکتب مې هم په هلمند کې لوستې ده. پلار مې ډېر روښانه سړی، غوښتي چې لورانې زامنې ټول مکتب ته لاړ شي. نو زه چې مکتب کې شامله کړم، په محیط کې خلکو زما پلار ته ډېر په دغه کتلې چې دا مامور صاحب ولې لورانې په مکتب کې شاملې کړې دي، دا باید زموږ مجلس کې نه وي، دا باید داسې وي. ده به دا قصه کوله چې ما ته خو پلاني سړي داسې خبره وکړه چې دا وګوره، دا مامور لورانې مکتب کې شاملې کړې دي. دی ډېر داسې سړی ده، بیا چون دې تعلیم یافته او نو دې خپل په خبرو باندې په خلکو ته قناعت ورکوم.
د هلمند یو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسی او لونې ښوونځي ته ځي، د نجونو د تعلیم په وړاندې د بدل شوي ذهنیت یوه بیلګه ده. دا وایي چې تر اوسه یې په نږدې خپلو خپلوانو کې نجونې ښوونځي ته نه وې تللې، او دا نن ډېره خوشحاله ده چې دغه رسم یې مات کړ او لونې تعلیم کوي.
ما پنځه ماشومان دي، پنځه سره ځي مکتب ته. یوه کوچنۍ ده، دغه لازم مکتب ته دامزه، هغه څلور نورې دي. هغه ښه ده چې زده کړي، نو د یو لارې زده کړي، خط زده کړي، ښه خوند کوي. بیا چې خپل زه ته ولاړ بیا تعلیم اوتای، نو بیا ښه خوند کوي. هلته خو نه چا نه پرېښوله، چا به بار ووتې. هغه به ویل دا چش کوي چې دا ښځې وځي، دا چش کوي چې وځي. دونه په دا خپل په زندګۍ نه خوشحاله، لکه د دوی په زندګۍ چې خوشحاله چې دوی مکتب وایي.
نن سبا ان په لری پرتو او غننه یو سیمو کې چې خلک له کوره د ښځو او نجونو وتل نه خوښوي، په دې پوښوي چې د علم زده کړه په نر او ښځه فرض دی، او خپلې لوڼې او خویندې په ښوونځیو کې شاملې کړې دي. خوست یو له دغو ولایتونو څخه دی. د خوست غرغښت لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي لیمه خوستۍ په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم او ښوونځیو په اړه وایي:
دا چې په خوست کې مکتبونه شته، د زیاتره ډېر مکتبونه شته. په خوست موږ ډېر فرمختللی هغه کې دی، مکتبونه ډېر لري. نیم مکتبونه دي چې پوره شوي نه دي، فقط یو دوه سیم فلري استوزانې ورکړي دي. مرستې هر چې پوره خو درې لیسه نه ده. موږ چې ولته غرغخ لیسه په نوم موږ ډېر فرمختللی لیسه، ډېر ښه استوزان موږ په غرغخ لیسه کې لرو. موږ خپل استوزان نه ډېر خوشحال یو، هر مضمون کې موږ ته په خپل ټیم زیریږي، خپل مؤسسې نه ډېر خوشحال چې موږ تیار کتاب کتابچې کلام غامې خوړله. د موږ ته مليمان نیم ښځې دي، نیم سړي دي. کوم رشته کې ښځې درسونه ورکوي، کوم کې استوزان درسونه ورکوي.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې ګڼې نجونې د تعلیم له حقه برخمنې شوې او د خلکو شوق له تعلیم سره زیات شوی، خو بیا هم ځینې کورنۍ شته چې یا خو نجونې په ښوونځي کې نه شاملوي، او یا یې هم په نیمه کې له ښوونځي را باسي. دا چې ولې راځي له دوی یې واورو.
مکتب خو په ښځې او نر باندې فرض ده، علم خو ښه شی ده. کنه په لورګانو مې هم درېیم سیم په پورې ویلې ده، او ذاتي نور بس پېغله سوه کور باندې مې کېنوله. بس بس مې نه کېده، مصوبې مې کړي.
بس مینا درام سمکی مزوان سی دولا سم خلاص منګه وس مکتب کې چا ودی سی غټ سم بیا نه پرید خلک کرا پوری خان دی بیا وای سی غټ غټ جنکی دی مکتب ته زی غدا شرم زد دی ته
سی خزم علی مې وال نه زی غټ مزی پیغلی مزی خزم علی منه سنالی نه مالی مالی خو خزم علی مې پیدا سی سونه پیغلی بیا به ورزی نه 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 سی نه پرید خلک خبرې کې ودا پیغله د زلمای مالی مرتوالاری درز ورتوي
منم شیرین ګل په کونړ کې چې د لسمه یو لسم سنت شاګردان ورسیږي بیا دی نو غواړي چې د خپل نونه پری دی مکتبونه ته زیاتره خاندې زمنګ لري پروتو سیمه کې پرتی دی لاسرسي او تزه کل لري وس ساګینه دی زګینه پر لسم سیم شاګرد غټه جنې یا مجبور یو سرور راز یو سپلار راز چاغي وسره را نشي ځان جنې خصوص نه را پری دی ول سوالې کې خو زیاتره خاندې به خې مکتب لاسرسي نه لري هغه ته به خې د سیت مکتب یې سی بابا وی تیسل مکتب لا څوک لاړې لغه ټولي جنې کوي را دي
خو د پکتیا ولایت د ښځو چارو رئیس حلیمه خزان وایي چې په ځینو سیمو کې د امنیت د نشټوالي، د ښوونځیو د ودانیو د نشټوالي یا د ښوونځیو د لریوالي له امله خلک مجبوریږي چې کله نجونې سترې شي له ښوونځي یې راوباسي. میرمن خزان په دې نظر ده چې که ستونزې لرې شي، خلک نجونو ته هم اجازه ورکوي چې ښوونځی تر پایه ولولي.
زه خو دا ویلی سم، حتی د مونږ په دوران کې چې د ما سره د پکتیا څو جنکۍ وي، ما ته مې پلار اجازه راکړه چې حتی په عبدالحی کې دولسم ویایم، هم هغه جنکۍ په پنځم شپږم سن کې هغه اوس دا لویه ګناه ده چې دوی لویه سوي دي و باید مکتب ته ولاړې نه سي. شاید اوس هم داسې یو څه ستونزې وي، خو مرکز کې زه ویلی سم چې خوشبختانه مرکز کې به دا خبرې نه وي، خو په اطراف کې به د بعض ستونزو له کبله یا د بعض دود دستورو له کبله شاید دا کار وشي، اما دا په آینده کې دا مشکل حل شي. خلک به پښیمانه وي په دې کار باندې، ځکه دا ارونه څو کاله مخکې اوس خلک اوس پښیمانه دي بیرته لوران راغلي مکتب ته ولېږلې.
که څه هم په افغانستان کې ورځ په ورځ د زده کوونکو نجونو او هلکانو شمیر زیاتیږي، خو لکه څنګه چې مخکې مو هم د خلکو په خبرو کې واورېدل، اوس هم په زیاتو سیمو کې د نجونو لپاره ښوونځي ودانۍ نه لري یا ښوونځي ډیر لرې دي. دغه ورځ ښځینه ښوونکې لږې دي چې له امله یې ګڼې نجونې اوس هم له تعلیمه پاتې کیږي. د آریانای نوین د تعلیمي مرکز مشره ګلالۍ سحر د نجونو د تعلیم په مخ کې د پرتو خنډونو پړه پر دولت اچوي. وایي پخوا د نجونو د تعلیم لپاره د خلکو ذهنیت برابر نه و، خو اوس چې ذهنیت برابر شوی، دولتي چارواکي زمینه نه برابروي چې په ټولو سیمو کې نجونې زده کړه او تعلیم وکړي.
اطفال هم نن ورځ پوهېږي چې باید تعلیم وکړي او مور پلار هم اوس پوه شوي دي. اساسي مشکل په دې کې ده چې نن ورځ مقام خدمت نه کوي، خلک متوجه دي د درس او د تعلیم شوي دي، اما د وزارت نه نیولې که د معرف وزارت ته، که د ښځو وزارت ته، که د اقتصاد وزارت ته چې د خلکو مشکل حل کړي. دا مشکل اوس د دې د خوا نه شروع ده چې نن ورځ ټولنه غواړي چې تعلیم یافته شي، دولت نه غواړي. په پیسو باندې مصروفه دي، دا پروژه واخله، دا پروژه واخله، داسې وکړه په دې مصروفه دي.
ښاغلی احمدي وایي چې د پوهنې وزارت پوره هڅه کوي چې د تعلیم په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. دی وایي چې ګڼو هغو سیمو کې چې د ښځینه او مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه ډېره ده، دوی د دغې ستونزې د هوارۍ لپاره د امتیازي ماشونو په ورکړې د ښوونکو د ورلېږلو چاره پیل کړې ده.
چیرې چې پیشرفت وي هرومرو بلته ستونزه هم وي. او د پوهنې نظام دغه ستونزه لري په ځینو کلیوالو سیمو کې. موږ د نجونو د ښوونځي په برخه کې له شپږم ټولګي او یا له نهم ټولګي څخه پورته زده کوونکي نه لرو، او په ځینو ولسوالیو کې موږ ښځینه ښوونکي مسلکي ښوونکي نه لرو. خو د پوهنې وزارت د دې لپاره لازم تدابیر سنجولي دي. موږ 240 بابا دارالمعلمینونه او له 260 باب څخه زیات د ښوونکو د روزنې الحاقې په ولسوالیو په کچه باندې جوړې کړې دي، او همدارنګه هغو ښځینه معلمینو ته او هغو ښځینه محصلین او تجربه دي دارالمعلمینو کې درس وایي، نو دغه لپاره خاص سیمه ایز امتیازي ماش په نظر کې نیول شوی دی چې د ماش ورکول کیږي. او همدارنګه په هغه سیمو کې چې خزینه ښوونکي وجود ونه لري، او کچیر دغه سره جوړه پیدا شي، یعنی میرمن او خاوند، موږ د دې خزینه ښوونکي لپاره د هغه خاوند هم معاش مقررو او هلته مقررو او جوړلې لزر او تخزيات. داسې خزینه ښوونکو ته موږ معاشونه مقرر کړی دي چې هغه تللې دي او هلته په دندو باندې بوختي جنوبي او جنوب ختیځ ولایتونه دي د افغانستان.
ښاغلی ګل آغا احمدي د ښوونځیو د کمښت په اړه وایي چې پوهنې وزارت هر کال نوي ښوونځي ایجادوي. سږ کال هم پلان کې لري چې 200 ښوونځي جوړ کړي.
پوهنې وزارت د تیر کلونو هر کال تقریبا 1000 بابا ښوونځي ایجاد کړي دي، چې یو هدف یې هم همدغه دی چې زموږ هلته زموږ هر ماشوم که هغه نارینه ده یا ښځینه، هغه زده کړې ته لاسرسی ولري. او سږ کال به هم موږ د 200 په تعداد باندې ښوونځي ایجادوو په هغو منطقو کې چې اړتیا ورته شته، ده تر څو پورې هر افغان او هر ماشوم وکولی شي چې هغه ښوونځی ته لاسرسی ولري. او د پوهنې وزارت پلان لري چې په راتلونکو دوو کلونو کې دغسې تدابیر ته لاس لاندې ونیسي چې د افغانستان هیڅ ماشوم زدکل له بهیر څخه لري پاتې نشي.
خی اوس هم جونې پوره ښوونځي او ښوونکي ونه لري او ګڼې ستونزې په مخ کې پرتې وي. خو د پوهنې د چارو د کارپوهانو په نظر د نجونو د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو په پرتله دا پرمختګ مهم دی چې د خلکو ذهنیت بدل شوی او اوس دوی خپلو لونو ته تعلیم غواړي، او په دې حقیقت پوه شوي چې که ښځه تعلیم وکړي نو هم ځان ته ګټه رسولی شي، هم کورنۍ او هم ټولنې ته. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.